ډاکټر منصور مجاب د سپما سمې مطالعې او تحصیلي مهارتونو په باره کې څلور کتابونه لیکلي دي. ډاکټر مجاب وایي کتابونه یې ډېر ګټور دي، خو درېغه چې کمو کسانو لوستي او د چا نه دی ورپام. زموږ همکار اسدالله لودین له ښاغلي مجاب سره مرکه کړې او په سر کې ترې غوښتي چې د خپلو چاپ شویو کتابونو په باره کې وغږېږي.
ما د مطالعې او خاصتاً تحصیل په برخه کې ډېر کتابونه لیکلي دي. یو د مطالعې غوره لارې کتاب دی چې په دې کې د مطالعې ټول اړخونه څېړل شوي دي، تحقیق شوي دي، هغه روش دی، شرایط دی، د مطالعې طریقې دي، غوره لارې دي، پکې د ساینسي مضامینو او نورو کتابونو، بل د تحصیلي مهارتونو کتاب دی. هم په دې کې د ماشوم د مکتب ته د تللو د آمادګۍ نه نیولې تر دې چې څنګه فارغ شي، مختلف کوم مشکلات چې د تحصیل په دوران کې رامنځته کیږي، او هغه نور فرصتونه چې دي دا په دې کتاب کې راټول شوي دي. بل د تحصیلي مشورې کتاب دی چې په دې کې هغه فرصتونه چې د تحصیل په جریان کې څوک له لاسه ورکوي هغه مشورې ورکول شوي دي. د دې تر څنګ د ټنبلۍ په هکله چې څنګه موږ ټنبلۍ له ځانه لرې کړو، حضور په سیم کې څنګه ولرو، اخیر عنوان دی چې څنګه ځان ته وظیفه پیدا کړو، او د یوویشتم قرن معیارونه په دې کې راټول شوي دي چې څه د یوویشتم قرن معیارونه. اکثره ځوانان په دې باندې نه پوهیږي. بل ډېر موثر کتاب د ذهنیت سازۍ یا ذهن جوړونې کتاب دی چې په دې کې 250 موضوعګانې راټول شوي دي، ځکه چې یو کال 250 اونۍ دی. نو ماده سویلي چې په هر اونۍ کې باید افغانان د دې په یوه موضوع باندې بحث وکړي. په دې کې 12 د ژوند کولو مهارتونه دي، څلور پکې لوی نعمتونه چې افغانان د هغې سره ډېر په بېباکۍ باندې برخورد کوي، چې هغه څلور سرپجویي دي پکې، لکه د پیسو سرپجوی، د برق سرپجوی، د وخت سرپجوی، د اوبو سرپجوی.
ډاکټر صاحب مجاب، ډیر کتابونه مو لیکلي دي، په دې هیله چې د کتاب ټولو مینوالو ته ورسیږي. اوریدونکي ممکن دا پوښتنه هم وکړي چې دغه کتابونه مو په څومره وخت کې لیکلي، له څه منابعو نه مو استفاده کړې ده، او څه انګېزه وه چې تاسو بالاخره دې ته اړ شوئ چې د مطالعې د تګلارو یا د مطالعې د روش په اړه داسې څو ټوکې کتاب ولیکئ؟
دا خو زه چې کله د طب پوهنځی په څلورم سیم کې وم، ما دغو موضوعاتو ته مخه کړې ده. هلته مې چې ځینې ځوانان لیدل چې هغه به موافقه وو، یا به ولمرګان وو، یا به ممتاز محصلین وو، نو به فکر کولو چې دی ولې ممتاز دی. نو هغې ته مې کتل او د ځان لپاره مې الګو ټاکل. ولمرګان هغې به پروي شرایط او تمرکز فکري مطالعه کوه، بې ځایه بې وخت نه تېرولو. نو ما دې ته مخه کړه. په دې کتابونو کې تر ډېره ما د خلکو له تجربو څخه استفاده کړې، له خپلو تجربو څخه او له موثقو منابعو څخه، د دې پانتون استادان او د نورو خارجي کتابونو څخه، انګلیسي، پارسی، دری کتابونو او نورو پښتو کتابونو څخه، منابعو څخه ما استفاده کړیدم.
او په څومره وخت کې مو بشپړ کړی؟
شپږ کاله کېږي چې ما دا کتابونه لیکلي دي.
که څه هم تاسو د طب له څانګې فارغ یئ، د ماشومانو د روغتیا برخه مو لوستې، ستاسو خپل مسلک تر پوښتنې لاندې راولي چې تاسو خپل مسلک سره لږ څه فاصله نه ده نیولې؟
زه خپل مسلک په هکله کې کتابونه لرم، او په هغې بخش کې ما کتابونه لیکلي دي. دا په دې خاطر باندې ما دا لیکنې کوي چې په دې بخش کې هېڅ داسې کوم کتاب موجودیت نه درلودو. ما وایو چې دغه فرصتونه زه افغانانو ته د کاغذ پر مخ راوړم تر څو دی پوه شي.
بله، تاسو ویل چې د پانتون په جریان کې مو د ځینو کسانو له تجربو ګټه اخیستله، د هغو کسانو رازونه مو کتل چې هغوی به د ټولګي او نمرګان وو. اوس که د دغو خپلو څلورو لیکل شوو کتابونو چې د مطالعې د روش په برخه کې دي، او یا هم خلک دې ته هڅوي چې باید مطالعه وکړي، څو ډېرې مؤثرې جملې راته ووایه، هغه جملې چې تاسو د سپارښتنې په توګه دلته لوستونکو ته وړاندې کړي.
اول دا چې افغان ځوانان په خپل ظرفیت نه دي خبر. یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري. هر حجره د پینټیم پور کمپیوټر ظرفیت لري. د موږي چې چالانې وساتو ځان پنه په استفاده وکړو، د موږي چې خاموش وساتو ځان پنه په استفاده ونه کړو، او د روانشناسي خبرې نه دي، د تحقیق شوی یعنی موثق خبرې دي چې یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري. بل دې تر څنګ افغان ځوانان ډیر وخت لري، یعنی رسمي مامورین زموږ یا که په پانتون کې څوک دي، هغه پرسته د څلورو بجو تر دولسو بجو د شپو پورې هیڅ نه وه، اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي، تحصیلي فعالیت نه کوي، تنها د امتحان شپې ته درسونه جمع کوي، اکثریت یې. نو دا په دې کتاب کې د انسان ظرفیت شوی دی، د مدیریت وخت دی، په دې کې چې څنګه مدیریت کی. بل دغسې جملې دي مثلا چې درې شان په درېو شانو نورو شانو ساتل کیږي، علم په مطالعه ساتل کیږي، پیسې په تجارت ساتل کیږي، چوکي او قدرت په ښو پالیسیو او غوره طرحو باندې ساتل کیږي. نو په دې کتاب کتابونو کې د درې واړه موجود دي. بل که څوک په روش او طریقه باندې مطالعه وکړي 15 شپږ پایدې لري. پایدې زیات دي خو د وخت له کمښت زه لنډه کوم. که څوک په روش او شرایط مطالعه وکړي په لږ وخت کې به ډېره مطالعه کړي. حافظې ته زر سپارل کیږي، په حافظه کې د ډېر وخت لپاره پاتې کیږي. او یادګیري چې ده زر صورت مومي. بله ده چې لذت بخش او خوندوره وي مطالعه.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې مطالعه باید د روش او یا هم د یوې طریقې او تګلارې له مخې وي. دا یو بیل بحث دی، اما یو بل بحث ده چې څنګه یو څوک مطالعه ته وهڅول شي. اول فکر کوم دا بحث مهم ده، وروسته به هغه فکر کوي چې زه اوس مطالعه کوم نو باید یو روش او طریقه تعقیب کړم. دې برخې ته هم تاسو کار کړی؟
بله، زه دا وایم چې اول افغانان باید د مطالعې په اهمیت باندې پوه شي، او د ځوان باید په دې پوه وي یا په مجموع کې ټول افغانان چې ولې مطالعه وکم، څنګه مطالعه وکم، څه مطالعه کړم.
د مطالعه بس ډیر اوږد دی. عالم وایي چې د هر کتاب مطالعه مهمه ده، اړینه ده، او که هر کس چې مطالعه کوي هغه نه یو شی اخلي. اما په اوسنیو شرایطو کې ستاسو سپارښتنه ځوانانو ته څه ده؟ ځوانان باید په دې شرایطو کې کوم مسایل مطالعه کړي تر څو ډیر ورته مؤثر تمام شي؟
ما مخکې چې یادونه وکړم چې هر افغان باید ځان پوښتنه وکړي چې ولې مطالعه وکم، څنګه مطالعه کوم، څه مطالعه کوم، راځم چې څه مطالعه کړو. هر افغان د خپل مسلک په مطابق باندې باید کتابونه مطالعه کړي یا چې په هغه کې کاروبار کوي. مثلا یو محصل باید د خپلو چپترونو او کتابونو ترڅنګ په هغه بخش کې نور خارجي کتابونه مطالعه کړي، یا د خپلو داخلي استادانو کتابونه مطالعه وکړي، تحقیق حتی وکړي په هغه کې. د دې ترڅنګ تجاران مو باید وکړي. که څوک اولاد لري، د اولاد تربیه په حق باندې چې موږ کوم کتاب معرفي کړی یا نور دې ته ورته کتابونه دي، هغه باید مطالعه کړي. یا نور چې کوم مخته خطرونه متوجه دي، د هغې د دپې لپاره باید مختمو په هغې بخش کې مطالعه وکړو.
ډاکټر صاحب، کتابونه مو ډېر مفید دي په دې هیله چې ځوانان مطالعه کړي، لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه. دا راته وایي چې د دغو کتابونو د ویش لپاره تاسو څه پروګرام لرئ؟ دا کتابونه مو څو ټوکه چاپ کړي دي، او له کابل پرته مو ولایتونو ته هم هڅه کړې چې ورسیږي چاپ یو کنه.
په دې کتابونو کې خو د ویش یا د پیدا کېدلو ادرسونه شته دي، په دې کې د ترڅنګ په ټولو کتابخانو کې موجود دي. او بل دا چې حتی ما یو څه د کوم ورکې چې تاته مې وښودلې ده چې ویشو د ځوانانو سره د کتابونو په لاس کې وي، ما 15 نفره پیدا کړي په دوکاندارانو باندې د ورکې ویشي یا د پانتونونو په مخ باندې ویشي. د دې ترڅنګ هر کانفرانس چې زه ورکوم هلته زما سره کتابونه موجود وي تر څو افغانان له دې کتاب څخه استفاده وکړي. او یوه ښه تجربه که ته ویم د وخت به کم وي چې ما تیر کال یو سلواتا حاجیان پیدا کړل، د حاجیانو دپاره مې یو هغې ته قناعت ورکړو. تاسو چې کله بیرته له مکې معظمې څخه د حج د مراسمو راګرځئ، د نورو تحفو په ځای باندې دغه کتاب تاسو خپلو چې ستاسو مېلمانه راځي هغې ته ورکړئ. هم به
یعنی دا یو نوښت دی چې تاسو کړی چې د حاجیانو نه استفاده کړئ، چې حاجیان خلکو ته د نورو تحفه پر ځای کتابونه تحفه
کړي. همدغسې نور د ودونو په مراسمو کې نور کوم چې موږ تحفې ورکوو هغسې یعنې بې ارزښته تحفې خو به نه ورته وایم، خو یعنې ارزښته په دې دی چې هغې څه تغییر نه شي راوستلی.
یعنې د کتاب ارزښت ډېر دی نظر هغو نورو تحفو ته. ډاکټر صاحب، د بحث د پای شېبو کې غواړم ستاسو یو پیغام واخلم. اکثره اوس ځوانان د شپې لخوا، خصوصا چې محصلین دي که د مکتب زده کوونکي دي او یا هم نور ځوانان چې چیرته دندې لري، د شپې لخوا تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې مصروف وي، یعنې مطالعه ډېره نه کېږي. دغو ځوانانو ته څه پیغام لرئ؟ څنګه دوی باید ټولنیزو رسنیو نه هم ګټه واخلي او په ورته وخت کې مطالعه هم ورسره متاثره نه شي؟
زه دا ویم چې په ټولنیزو رسنیو یا فیسبوک کې مطالعه د ځوانانو نه بل طرف ته ځي. په دې باندې باید باور ولري چې بل طرف ته ځي. او بل په هغې کې مطالعه قیمته تمامېږي، سترګې خسته کوي، بل دا چې برق مصرفوي، او هغه کومه وسیله چې دی پکې مطالعه کوي هغه زر استهلاکیږي. کتاب چې دی ښه ملګری دی، یعنی هارد چې دی سره وي د مطالعه وکړي. او که دا ونه کړي دوی به زر خپل سترګې هم له لاسه ورکوي، او خپل هغه شکل چې دی چې لري ځوانان هغه به هم له لاسه ورکوي، ځکه هغې ته داسې منظم دی نه کښېني او په هغې باندې بد عادتونو ته ځي یا داسې سایټونو ته ځي چې هغه د افغانانو د اخلاقو د هغه سره سمون نه لري. تر لسو دقیقو څوک فیسبوک ته ډېر کښېني، زه فکر کوم چې هغه به سالم انسان نه وي. تر لسو شلو دقیقو ځینې استثناءات شاید وجود ولري چې هغه یا کاروبار پکې کوي یا بل څه پکې کوي. تر لسو دقیقو که زیات ځي زموږ افغان ځوانان فیسبوک سپې ته یا انټرنیټ کې بې ځایه چټو یا په اصطلاح عکسونه او خپرول داشان کوي، نو هغه ما ته سالم انسان نه ښکاري. دوی باید څنګه کتاب ته مخه کړي او کتاب ولولي.
بله، کور آباد. ډېره مننه ډاکټر صاحب دې له چې په راتلونکو خپرونو کې ستاسو د لیکنو په اړه نور بحثونه هم له تاسو سره ولرو.
مننه، تشکر. تاسو نه هم ډېره مننه لودین صاحب.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
ارواپوهن وای په یو چاره او کار کې ناکامی او ماته مهمه نه ده، بلکې تر ماته وروسته غبرګون او چلن مهم دی چې له ماتې سره څه کوو. ځینې عادت لري چې په یوه چاره کې بریالی نه شي، د دې پر ځای چې د ماتې پر عواملو فکر وکړي او هغه راوسپړي، سمدستي ملامت او پړه پر بل چا وراړوي او بله مخه یې ګوري. ځینې بیا یې یخ وي، نه پوهیږي څه وکړي. یو شمیر بیا لکه دا ښکاري چې اوس یې فرشته مرسل نقل راوروي، د توهم ښکار شي او په خپله ماته کې نور لاسونه ښکیل ګڼي. ښه دا ده چې د ژوند سړې او تودې په سړه سینه ومنو او د بیا پیل یا بل پیل لپاره بیا ودرېږو.
څلور ملګري د هند خلکو یو نقل. ونوی یو وخت څلور خواږه او وفادار ملګري وو. په دوی کې یو کارغه وه، بل مږک وه، بل کشاب او څلورمه هوسۍ وه. څلور وړه به غرمه مهال تر بل هر څه دې ته خوشحاله وه چې د کشاب د اوسېدو په ځای کې، یعنې د اوبو د ډنډ په غاړه راټول شي او له تاود لمر نه د ونو په سړې سیوري کې پناه واخلي. تر ډیرو پورې په فلسفه، په هنر، په ادب، په سیاست، په طبیعت او لنډه دا چې په هر څه باندې بحث وکړي او وغږیږي. یو ورځ درې ملګري، یعنی کشاب، مږک او کارغه، د نور کله غوندې غرمه مهال د ډنډ د غاړې سوري ته راټول وو، خو د اوسۍ درک نه و. دوی ښه ډېر انتظار وکړ، ولې اوسۍ را پیدا نه شوه. درې واړو ته اندېښنه ور ولوېده او سره یې وویل چې خدای مکړه اوسۍ ته څه ورپېښ شوي نه وي. لټه یې پیل کړه. کارغه والو چې سیمه وڅاري او حال معلوم کړي. ده په ځنګله کې یو ځای لرې اوسۍ خوار سی کړه چې د ښکاري په جال کې ایساره ده. کارغه سمدستي موږک او کشاب ته ځان ورساوه او په کیسه یې پوه کړل. کشاب وویل، موږ څلور وړه د یو بل کلک او وفادار ملګري یو، او دا د زغملو نه ده چې یو ملګری مو د ښکاري په جال کې د مرګ په انتظار پروت وي. نه، دا راته د منلو نه ده، او د اوسۍ د ژغورلو لپاره باید خامخا یو څه وکړو. کارغه وویل، د موږک تېرې غاښونه د جال تارونه غوڅولی شي او اوسۍ ژغورلی شي. که مو خوښه وي زه به موږک سمدستي د اوسۍ ځای ته ورسوم چې د ښکاري د راتګ له مخه لاس په کار شي او اوسۍ ازاده کړي. موږک وویل، بیخي سمه ده، ځنډ به نه کوو، هلئ روانېږو به. کارغه موږک په مخو کې ونیوه او هغه ځای ته یې ورسوه چې اوسۍ د ښکاري په جال کې بنده وه. موږک بېله ځنډه لاس په کار شو او په خپلو تیرو غاښونو یې د جال د غوتارونو غوڅولو ته شروع وکړه چې د اوسۍ پښې یې بندې کړې وې. اوسۍ خوشی کېدو ته نږدې وه چې کشاپ را ورسېده او اوسۍ ورباندې چیغه کړه، کشاپ وروره، دلته څه کوې؟ ولې دې ځان له ډنډه لرې کړی او په خطر کې دې اچولی دی؟ کشاپ ورته وویل، ما خو نه شوی کولی چې تا په خطر کې پرېږدم او په خپله په کور کې پټ شم. اوسۍ وویل، که ښکاري لعنتي اوس را پیدا شي کارغه به والوزي، زه به هم دادی منډه کړم. موږک د خیر روسي، هغه به یو سوړی عمومي، خو ته به څه کوې؟ تا ته مې اندېښنه ده، ته خو منډې نه شي وهلی، ښکاري لعنتي به دې په اسانه ونیسي. د اوسۍ له خبرو شېبه نیمه وروسته ښکاري را پیدا شو. اوسۍ چې خوشې شوې وه منډه یې واخیسته. کارغه والوت، موږک په یو سوړي ننوت او لکه څنګه چې اوسۍ ویلي وه، کشاب ښکاري ته په وچ میدان پاتې شو. ښکاري چې پرې شوی جال ولیده او پوه شو چې اوسۍ ورنه وتلې ده، په فکر کې لاړه، شاوخوا یې سترګې وغړولې چې علت یې معلوم کړي او ځان پوه کړي چې دغه باد ورسره چا کړي دي. دغه وخت یې په کشاب باندې سترګې ولګېدې. ښکاري په قهر وویل، که مې اوسۍ له ګوتو وته، دا هم د شکر ځای دی چې ښه پنډ کشاب په ګوتو راغلی دی. کور ته به تش لاس نه ستنېږم. ښکاري کشاب په بوجۍ کې واچوه او بوجۍ په اوږه واړوله. ورو ورو روان شو. کشاب ښه دروند و. چې ښکاري په ونو کې له سترګو پناه شو، درې پاتې ملګري سره یو ځای شول او د کشاب په حال کې سره وژړل. وروسته بیا کارغه وویل، ملګرو، زموږ اوښکې او ساړه آهونه کشاب ته هیڅ ګټه نه رسوي. موږ باید د ژړا او ویر کولو په ځای په دې فکر وکړو چې هغه اوس څنګه ژغورلی شو. موږک وویل، ته سم وایې، متل دی وایي که غر لوړ دی په سر یې لار شته، خامخا به یوه لاره وي. کارغه انډیواله، ته والوزه او له پاسه وګوره چې ښکاري اوس چیرته رسېدلی دی او اوسۍ خورې. ته که مخ په وړاندې منډه واخلې او ښکاري ته ځان ورسوې او ځان ور ښکاره کړې، نو ډېر امکان شته چې هغه بوجۍ په ځمکه واچوي. پتا پسې منډه کړي. په دې ډول به موږ د کشپ د راویستلو او ژغورلو وخت ومومو. اوس یې وویل ښه پلان دی، البته که زه په یو پښه ځان ګډ وښیم نو ښکاري به مې بیخي تیاره مړۍ وګڼي او سمدستي به راپسې منډه کړي. زه ډاډه یم چې په چال چال به یې له بوجې ډېر لرې بوزم او موږکه یا راته به پوره وخت ومومې چې د بوجې سر پرانیزي، د غوټې تارونه وشکوې او کشپ آزاد کړي. د درې واړو په پلان باندې سلا راغله. اوسۍ په بیړه ښکاري ته ورسېده، ځان یې داسې ور ښکاره کړ چې ګواکې ګوډه ده، ستړې ستومانه او له پښو لوېدلې غوندې ده. ښکاري چې اوسۍ په بد حال کې ولیده، یقین یې راغی چې په یوه تیزه منډه به یې ونیسي، نو سمدستي یې بوجۍ په ځمکه باندې کېښوده او په ټول قوت یې په اوسۍ پسې منډه کړه. اوسۍ په داسې انداز منډې وهلې چې نه یې ښکاري ته نیوای ورکاوه او نه یې د هغه تمش کوله. کله به ډېره ورو شوه او کله به یو څه مخکې لاړه، یو نیم ځیل به وچه ودرېده چې ګویا نوره نشي تللی. اوسۍ او ښکاري ښه مخکې لاړل او په دې ډول نه یوازې موږک فرصت وموند چې د بوجۍ غوټه وشکوي، بلکې کشپ هم وخت پیدا کړل چې ځان له خطره وباسي. اوسۍ چې ډاډه شوه چې ښکاري یې له بوجۍ ښه ډېر لرې کړی دی، ناڅاپه یې تیزه منډه واخیسته او د سترګو په راب کې یې په ونو غنو کې ځان پناه کړ. ښکاري چې اوسۍ له ګوتو وتلې ولیده، د بوجۍ په خوا روان شو. دی چې اوسۍ تیروستلی او ناهیلی کړی و، د رارسېدو په وخت یې ځان ته تسل ورکوه او ویل یې زه شکر په بوجۍ کې خو یو څه لرم چې کور ته یوسم. خو چې د بوجۍ خوله یې پرانیسته ویلیده او کشپ یې پکې ونه مونده، حیران دایران پاتې شو. ښکاري ګمان وکړ چې بلاوې او پیریان ورپسې دي، ځوروي یې، که نه نو څنګه ممکنه ده چې ایساره اوسۍ دې له جاله ځان وباسي او بیا دې ګوډوي او بیا دې ناڅاپه روغه شي او کشپ چې د منډو نه دی له باندې بوجۍ څخه دې ووزي او پناه دي شي. ښکاري وهمونو پسې واخیسته، ورخطا شو، تبه ورباندې راغله او چې کور ته روان و، داسې وخت ښکارېده لکه په ځنګل کې چې بلاوې پیدا شوي وي او دای څاري که به کومه حشره وبوږنېده یا به کومه پاڼه ورېږدېده او آواز به یې شو. ده به ورخطا ورخطا وکتل لکه د ونو سوري چې سوري نه وي بلاوې وي.
ناول لیکوال او کیسه لیکوال انور وفا سمندر سه کال د مینې کولو جنت په نوم خپل یو کتاب چاپ کړ. په دې کتاب کې د مینې په اړه د ښاغلي سمندر لنډې لنډې لیکنې چاپ شوې دي. نوموړي د کتاب تر چاپ وروسته دا سلسله وپالله او د مینې د اکاډمي ته سرلیک لاندې ځینې نورې مقالې هم چاپ کړې. ښاغلی سمندر وایي، غواړم دا ډول لیکنې په راتلونکي کې د یوه مینهناک کرکټر په مټ وړاندې کړم. له ښاغلي سمندر سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم. سمندر صاحب په خیر راله، ستړی مس
کور دی ودان د هسته او د نیسته د مینهګر څښتن په سترنامه تاسو او د ازادي رادیو ټولو مینهګر اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
سمندر صاحب، څه موده مخکې مې ستاسو یو کتاب د مینې کولو جنت دا مې ولوست او له هغه وروسته تقریبا همدې سلسلې ته ورته مقالې او لیکنې د مینې د اکاډمي تر سرلیک لاندې ولوستې. تا دوه څه ارتباط سره لري؟ سلسله همدغه د مینې موضوع ده که د مینې کولو په اکاډمي کې دا موضوع بیا بدله سوې؟
د ژوندي عرفان یو سلطان خبره ده، ربازار طرز میږي، وایي چې د مینې د زده کړې په اړه مهمترین ټکی دا ده چې مینه په مینې کولو ترلاسه کیږي. مینه عمان صاحب دومره زیاته ده، دومره پریمانه ده چې اصلا زه کله کله فکر کوم چې اصلا د ویلو نه ده، او یوازې یوازې مینه په کولو سره چیره مومي، شکل مومي، بڼه مومي او سړی تجربه کوي. نو په دې خاطر ما هم خپل هم تصور مې دا ډول چې د مینې کولو جنت د لړۍ په بشپړولو سره به زه نور څه د ویلو لپاره تازه ونه لرم، خو وروسته له څه دمې بیا زړه خپل غږونه رب کې پورته کړه، د زړه نغمې بیا دغه آواز راوکاوه بیا بیا چې زه باید مینه وغږوم، مینه ووایم، مینه وښیم، مینه څرګنده کړم. ځکه دا چې زما تصور دا ده له خپلې ټولنې، له خپل نسل، له خپل ولسه چې ټول د مینې جال وهلي دي، ټول د مینې غوښتونکي دي، ټول د مینې وږي او تږي دي. ځکه نو زما او تا په شان هنروال انسانان وګړي که چیرته مینه په خپل کلام او پخپل د کلام په وزر باندې د کلام پرنګینه کې راټول نقاشي سره وزلوي. فکر کوم چې د خپل نسل او خپل ولس د عمومي ترملن لپاره بم ډیر ښه کښت پیل کړی وي.
د مینې هم تعریفونه سوي دي، مختلف تعریفونه سوي دي، داسې لکه هغه د شعر تعریف چې ده داسې په واحد تعریف باندې توافق نسته. د مینې یو تعریف راته وکیه چې ستاسو له نظره مینه څه ده؟
عموماً صاحب بعض شیان ډیر ساده دي، خو زموږ ذهني پوهه راته وایي چې بیا بیا یې باید د اکاډمي کچیری له خوله په ډیرو تیوریکو تعریفو کې هغه عموم پیدا کړو او په حافظه کې وساتو. لکه څنګه چې تاسو ویل مینه دغسې ده، مینه که یې د ټولې دنیا د اوسنۍ څه باندې اووه یا اته میلیارده انسانان تعریف کاندي، بیا هم مینه له دغو ټولو تعریفونو نه زیاته راوځي. ځکه مینه د تخلیق انرژي ده، مینه د ټولې پنځونې سرچینه ده. نو د دې لپاره تعریف پیدا کول اصلا په دغه ژبه چې د ما په نظر ذهني ژبه ده د دغې لپاره ډیره مشکله ده. خو بیا هم د دې لپاره چې خپله زما دا خبرې په یو بله معما وانه وړي، وبه وایم چې هر هغه ساده او اسانه کار چې زه او ته او د ازادۍ راډیو اوریدونکي د بل انسان لپاره پرته له څه مقصد ترسره کولی شي مینه ده.
د مینې په حصه کې موږ په ټولنه کې داسې یو تصور موجود ده چې مینه همدغه ده چې یو څوک په ځواني کې کوي ده یو چا سره، او بیا یا واده سي او یا واده ونه سي بس دغه ده. او بل ځینې نورې مینې هم سره بیلوي، فرضاً د مور محبت چې ده، د پلار محبت چې ده، همداسې د ورور سره محبت چې ده، د وطن سره چې ده، دا بیا سره بیلوي. دوی وایي چې دا بیل دی، او دغه کومه مینه چې له مقابل لوري سره سړی کوي دغه مینه ده. ستاسو په نظر دا څنګه ده؟
عموماً صاحب بېله شکه موږ به تاسې په خپل فزیکي او ذهني ژوندانه کې حدود لرو. زما او ستا جب شاید دونه وس ولري چې خپل کورنۍ کې ورباندې وپالو. نو په دې خاطر ده چې یوه توده مینه ده چې زه او هر وګړی له خپلې کورنۍ سره، له خپلې کورودانې یا کورودان سره کوي. دا توده مینه ده یا ګرمه مینه ده یا آتشین عشق ده، او دا د هغوی حق ده، روا حق ده. په دې مینه کې باید د کورنۍ جنت راټول وي او پکې وغوړېږي. بل هغه مینه ده چې موږ یې له بل سره کوو، له ژوند او ژوندو سره یې کوو، هغه د خیر احساس ده. زه او ته په لاره روان یاستو، یو بوډا او یا اتیا کلو بابا په مخه راځي، بوټونه شلیدلي، ګریوانې څیرې، پګړۍ خیرنه او درد اخیستی اوښکې روانې. هر درد چې درته غږوي ستا جیبونه د دې کفایت نه کوي چې هغه زخمونه ورټپ کاني ورته. ولې یو کار کولی شو چې غېږه ورکړو، په غېږ کې ونیسو، یوه دقیقه څنګ سره کښېنو او د ده د زړه دردمنو چغو ته غوږ کېږدو، یوه شیبه اوښکې ورسره شریکې کړو، د خپلو سترګو له لارې د ده زړه ته غذا ورکړو، د مهربانۍ غذا. نو دا مینه ده. بیا به یوه نمونه دلته را نقل کړم چې مینه څه ډول کارونه کولی شي، څو ډول اعجاز رامنځته کولی شي. یوې مور ماشوم راوړی و او دا دې ماشوم حرکت نه درلود، د ژوند هېڅ ډول فزیکي نښې په دې کې نه وې. فکر کوم دا پیښه استرلیا کې شوې وه. ډاکترانو د ماشوم مور ته ورته ویلي په تعصب سره چې ستاسو دا ماشوم ژوندی نه ده. خو دې مور نهه میاشتې دا ماشوم په خپله غېږه کې رالوی کړی و، دا یې په دغې کې ونیو او په خپله ژبه یې دې ته علالو شروع کړه، اوکې ورسره تویولې. د دې د علالو د سندرې په پای کې ماشوم سترګې پرانیستلې او ډاکتر ویانو چکې وکړې او ویې ویلې چې تب د دې په دې باره کې هیڅ نشي ویلی. نو مینه ژوند ورکوي، مینه ژوند پالي، مینه د ټول ژوند وینه ده.
سمندر صاحب، ستاسو په مخکینی کتاب کې تقریبا په همداسې موضوعاتو باندې بحث سوی و. ځینو دوستانو نه بیا ما واورېدل چې ستاسو د مخکینی کتاب ځینې لیکنې سپینو شعرونو ته ورته وې. دا سلسله مو په همغه د مینې کولو د جنت د لیکنو په څیر جاری ساتلې ده، کم په دې کې څه بدلون راوړی ده؟ او دام را ته وایست چې په مجموع کې لاغه وروسته به مو څو داسې مقالې خپرې کړې.
د میډیا اکاډمۍ لړۍ تر اوسه پورې نننۍ دولسمه وچه مو واستوله. بعضې شیان دي چې هغه زه خپل شخصي حریم ګڼم، هغو ته ډېر وفادار یم. یوه هغه د ما شخصي ازادي ده. شخصي ازادي له خوراکه، له څښاکه، له پوښاکه، له غږېدا، له لوست، له دې ونه نیولې تر دې پورې چې زه باید دا د هنر نقاشي په څه ډول الفاظو سره سنبال کړم. نو دلته هم زه دې ته مقید نه یم چې محتوا یا معنا د پوښ کار کوم. ما پوښ د دې لپاره استخدام کړی. هڅه کوم چې نثر دغه نه ریتم پیدا کاندي، هغومره ریتم چې یو شعر یې خلکو ته ورکولی شي، دغه آهنګ باید پکې واورېدل شي. زړه مې راته وایي چې د کلمو افزار دا وس لري چې هم په نقاشۍ واوړي، هم یو موزیکاله مجمع سي، او هم د رنګینو سپینو کوډو یو زړه راښکونکې مجموعه وګرځي. نو په دې خاطر تلاش مې دغه ډول روان ده، ادامه ورکوم.
دا مو راته ونه ویل چې همدا سلسله به همدا په همدې شکل سره چې دا جاري به ساتي او که به څه تغییرات هم پکې راځي.
اوس مې یو تازه فکر ته چې راغلی دی، غواړم چې عمان صاحب تاسو ته خپله تجربه ده، دغه بشري پوهه د کیسې په قالب کې نوی محتوا زر اخلي، یو کیسې یا د روایت په شکل چې راځي. نو زړه مې ده چې دغه یو کرکټر رامنځته کړم. دا کرکټر به د مځکې د مخ یو آزاد وګړی وي چې دی به فقط مینه ویشي، مینه به غږوي، مینه به اوروي، مینه به خلکو ته ورکوي، هر ځای ته به ځي. بزګر ته به هم ورځي، د جومات ملا سره به هم خواله کوي، پروفیسور سره به هم کښېني، اکاډمیک کچیرو بحثو ته به هم ورداخلیږي، د ښوونځي له شاګرد سره به هم لاره کې مزل کوي، او د خپل زړه ګلان به ورسره ویشي. غواړم په داسې یو کرکټر یې واړوم. نو که د خدای پاک اراده وه، زه به دغې لړۍ ته په آینده کې دا ډول رنګ ورکړم.
سمندر صاحب، د مینې په باره کې مو ډېر لیکنې وکړې، فکر نه کوئ چې ډېرې سوې دي؟
عمان صاحب، باور وکړئ، هر ځل کوم څه چې ما په زړه کې غوړېږي، ټوله هڅه مې دا وي چې هغه په ډېر امانت او خلوص سره وړاندې کړم. خو بیا بیا متوجه کېږم چې ذهني او حسي وړتیاوې مې دونه بلوغ ته نه دي رسېدلي. هغه څه چې ما زړه یې ترنګوي چې هغه واقعا هم موزیکال کړي او د باندې راوباسي، نو بیا بیا رانه پاتې کېږي خپل زړه. زه غواړم چې خپل ټول زړه په یو ښکلې ننداره بدل کړم چې دا فقط د مینې ننداره وي. او کله کله داسې تصور کوم چې شاید زما سرنوشت دا وي چې بل هغه را په غږ کې وسوزم، یوه چغه سم او له دې سره ختم سم، خو دا چغه به ژوند راوړي.
خدای دې مینه ډېره کړي. او ډېره زیاته مننه، خدای مو بریالي لره.